السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته وګیاست په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازولۍ یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د ښځو د وضعیت په اړه غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو د ژنیو په دفتر کې د افغانستان قونسل محب الله طیب پرون د بشري حقوقو 55مې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د نړیوالې ټولنې خاموشۍ طالبان نور هم زړور کړي دي.
د نړیوال ټولنې دا تمه چې په افغانستان کې به مثبت بدلون راشي عملی نشوه، خو برعکس د بشري حقونو د سیستم ناکافي اقداماتو طالبان نور هم زړور کړل چې د معافیت په لرلو سره خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
ښاغلی طیب د طالبانو حکومت د اپارتاید رژیم وباله وویل د دې رژیم په واکمنۍ کې نجونې او ښځې کړیږي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د اقداماتو په نتیجه کې نه یوازې د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان او هنرمندان، بلکې د پخواني نظام د امنیتي ځواکونو غړي هم اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي د افغانستان د 6% وګړو د غذایي خوندیتوب لپاره اندېښنه لري. دا څرګندونې د دې ادارې د سرچینو د څانګې رئیس الکس برونز افغانستان ته د سفر پر مهال کړې دي. خو نوموړی زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د ادارې تیر کال لس باندې 10 میلیون افغان بزګرانو سره مرسته هم کړې ده. کلی برنس پرون پر ایکس شبکې کندهار ته خپل سفر او بزګرانو سره د خپل لیدونو په اړه ویلي دي چې د یو شمېر کروندګرو سره د هغوی د ستونزو، د ځمکو د حاصلاتو، د اوبو د سرچینو او اقلیمي بدلونونو په اړه خبرې وکړي. برنس په یو ویډیو کې چې پر ایکس شبکې خپره کړې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې په افغانستان کې تر دې دمه 10000 چک دمونه جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه له آیرلند سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالۍ د 8 منډو په توپیر وبایلله. تاس افغانستان وګټه او سیالۍ لوبډلې ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه. آیرلند لوبغاړو په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو افغانستان ته د 150 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړي په 19 اوور کې ټول وسوځېدل او یوازې 111 منډې وکړې. دواړه لوبډلې به خپله بله لوبه د یکشنبې په ورځ وکړي. د دې خبر تفصیل به وروسته په راپورونو کې هم واورو. د اوکراین جمهور رئیس وای اوکراینی ځواکونه بعد اویسی پر ساحلي ښار د سکندر توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د بریدونو غچ له روسیې واخلي. ولادیمیر زلنسکي پرون پر خپل ټلګرام لیکلي په اویسی ښار کې د مرستې او ژغورنې عملیات روان دي. له دې مخکې د اوکراین لوی څارنوار پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې د روسیې په برید کې 19 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. د دې سیمې والي اولیاکي پر ویلي دا دوه توغندي له کریمیا سیمې څخه توغول شوي وو چې دا استوګنې په یوه سیمه راپرېوتل. نوموړی زیاتوي چې لومړي توغندي وروسته یو شمېر ډاکټران او د ژغورونکو ډلو غړي سیمې ته رسیدلي وو چې د دویم توغندي په لګېدو کې ووژل شول. او د هنګری ملت پال صدر اعظم ویکتور اوربان پرون په یو وینا کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پر غړیتوب نیوکې وکړې او پر خپلو هیوادوالو یې غږ وکړ چې د اروپایي ټولنې په انتخاباتو کې چې پر روان دوبي کې په پام کې د دې ټولنې د مرکز بروکسل په اشغال کې مرسته وکړي. ښي اړخي پاپولیست اوربان چې د صدر اعظم په توګه د 14 کلن کار په ترڅ کې 2 ځلې له اروپایي ټولنې سره لانجه راغلې ده. په خپله وینا کې ویلي د دې هیواد باید پر روانو انتخاباتو کې د بروکسل او د هنګری د ازادۍ ترمنځ یو غوره کړي. هغه پر اروپایي ټولنې تور لګولی چې جګړې پیلوي، نړۍ ویجاړوي، د هیوادونو سرحدونه بیا ټاکي او د ملخانو په څیر هر ځای غورځي. پر اوربان او د هغه پر واکمن ګوند په هیواد کې دننه او بهر تورونه لګېدلې دي چې د ډیموکراسۍ بهیر یې په شاتم بوله، د قضا خپلواکۍ ته ګواښ کوي او له کډوالو او د بېلابېلو جنسي تمایلاتو له پلویانو سره دښمني پالي. روژې شپږم سهار مو په خیر. د خبرونې په دوام به د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یونما د ماموریت تمدید. د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر ماموریت مهم بولي.
د یونما رول تر بل هر وخت اوس ډېر مهم دی چې افغانستان د بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو لپاره له دې بد بشري حالت څخه وژغوري.
په کندهار کې وچکالۍ ته اندېښنې کروندګر وایي رواني وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخ کړي او دا مهال کروندې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي.
زما باغ دا دی زه دغسې پروت یې د اوبو د نشتوالي څخه پروت یې چې اوبه نشته.
او د هند لخوا د تابعیت په اړه د نوي قانون عملي کېدو ته غبرګونونه. د مودي منتقدان وایي هغه غواړي دا هیواد یوازې د هندو ملیتګراو په وطن بدل کړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دویمه نیمه کې تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي ونیزه خبرونه خبريږي. خو لومړی نیمه کې به د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه له وروستیو مهمو بدلونونو خبر شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما ماموریت تېره شپه د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه هم بحث وشو. د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. دا چې پر نورو کومو موضوعاتو بحث شوی دی او تر خواهی د غړیو هیوادونو اندېښنې د افغانستان په اړه څه وي تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګانۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیت دوره د یو بل کال لپاره تمدید شوه. د جاپان استازی یامازاکی کازویوکی چې هیواد یې د امنیت شورا دورې مشري کوي د غونډې په پیل کې د پریکړه لیک مساوده د رایو لپاره وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شوه. وروسته ښاغلی یامازاکی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوناما د ماموریت تمدید په اوسني وخت کې یوه مهمه اړتیا وبلله.
Yunama's role is more important than ever in addressing
the Yunama role tribal har wakhos der muhim de cha Afghanistan de bashari hakuno patere dunjuno aw shuz la para la de bad de bashari halat khawj ghori de Yunama de mamuriyat huzur ta arti asta aga ham pada se hal ki che muj de nidwali tolin patoga hatsa ko che pa doha ki de zanguro astazu de tiri miashti de gundi de muafike pa asas la Taliban sara jawar taamul aw itimad jur kro.
د امنیت شورا د یو شمیر غړو هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه څرګندونې وکړې. د چین استازي د ښځو د وضعیت د یادونې ترڅنګ انتقاد وکړ چې ولې په پریکړه لیک کې د طالبانو په واکمنۍ کې د مثبتو پرمختګونو یادونه نه ده شوې. هغه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه هم وکړه. په امنیت شورا کې د متحدو ایالاتونو استازي له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو او د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ ته د امکان د برابرولو په برخو کې د یوناما ونډه مهمه وبلله. د امریکا استازي په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ملاتړ او همدارس د پریکړه لیک په اساس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د روسیې استازي وویل چې باید افغانانو په تیره ښځو او ماشومانو ته د بشري مرستو رسولو ته لومړیتوب ورکړل شي. د روسیې استازي دا هم وویل چې باید د یوناما ماموریت سیاسي نه بلکې بشري وي. د جنوبي کوریا استازي پر روانو څو ورځو کې په افغانستان کې د تعلیمي کال پیل ته اشاره وکړه او ویل د ښوونځیو پیل ته څو ورځې پاتې دي خو لا هم طالبانو له شپږم ټولګي پورته زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني دولت استازي نصیر احمد فائق چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي هم غونډې ته وینا وکړه. ښاغلی فائق وویل د افغانستان ثبات او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد یو ځل بیا ګډون د حکومتولۍ داسې یو مشروع ټول شمول سیستم ته اړتیا لري چې بنیاد عدالت د قانون حاکمیت او د خلکو غوښتنې وي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې اړتیاو او اندېښنو ته ځواب ووایي. ښاغلی فائق له غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهم وباله.
نقش یوناما در تحکیم سول
د یوناما ونډه په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات په ټینګښت د بشري مرستو پر رسولو او همغږي کولو او همداراز د بشري حقونو پر سرغړونو د څار او راپور ورکولو په برخه کې او په ټوله کې د یو ټول شموله مشروع حکومت پر رامنځته کولو کې چې د هیواد د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي وي اساسي او حیاتي ده.
په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو خو فعالیت هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو په اساس تمدیدیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لن نړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو
هر ورځ شپه ورځ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ له لوري د دوو سیمه ییزو خصوصي رسنیو تړل او مشروطول د اندېښنې وړ ګڼلې. دې مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره د غزنی د ښاروالۍ لخوا د جواز په بدل کې د پیسو غوښتل پر رسنیو د فشارونو زیاتوالی بلل. په همدې حال کې خبریالان وایي د طالبانو د حکومت بندیزونه او د رسنیو مالي ستونزې د دوی د فعالیت پر دوام منفي اغېز کوي. د طالبانو د حکومت ویانو په غزنی کې د دوی د حکومت ښاروالۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تفصیلي دې راپور کې واوري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت ښاروالۍ په غزنی ولایت کې د شمله او دهکده په نوم د دو خصوصي راډیوګانو خپرونې د جواز محصول د نه ورکولو له امله درولي او د دوی د فعالیت مخه نیولې ده. که څه هم دغه مرکز د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ لخوا له درې ساعته ځنډ وروسته په مشروط ډول د دغو راډیوګانو د خپرونو د پیل خبر ورکړ، خو ورته اقدام یې پر رسنیو د فشار ډېرېدل او د اندېښنې وړ بللی دي. د دغه مرکز په خبر پاڼه کې راغلي دغه دوه راډیوګانې چې د کپ په شلمه تړل شوې وې د مسؤلینو او سیمه ییزو خبریالانو له اعتراضونو وروسته په دې شرط بیرته پرانیستل شوې چې د جواز د ترلاسه کولو لپاره په غزنی ولایت کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ لخوا غوښتل شوې پیسې ورکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیا ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
دلیل مسعود شدن
د دغه رسنیو د دروازو د تړل کېدو لامل د ښاروالۍ د ادارې له لوري د جواز اخیستو په بدل کې د پیسو نه ورکول دي. دا په حقیقت کې د اندېښنې وړ ده. چا چې رسنۍ جوړې کړې وي او یا یې جوړوي، له څو وزارتونو لکه د اطلاعاتو کلتور وزارت، مالیه وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت څخه جوازونه اخیستي او مالیه ورکوي،
مالیه پرداخت میکنند.
د افغانستان د خبریالانو له مرکز څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په غزنی ښاروالۍ کې د طالبانو د حکومت مسؤلینو د دغو دو سیمه ییزو رسنیو مشرانو او خبریالانو ته ویلي چې د کابل لخوا تر فشار لاندې دي او اړ دي چې په یاده برخه کې د ښاروالیو قانون پلی کړي. د دغه اعلان پر بنسټ هر رسنۍ مکلفه ده چې د دغه جواز په بدل کې ښاروالۍ ته په کلنی ډول شاوخوا 1000 افغانۍ ورکړي. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو لپاره یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل که دا کړنې دوام وکړي د رسنیو اقتصادي ننګونو ته په پام سره به د رسنیو لپاره ستونزمنه وي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
چېرته چې له یوې خوا رسنۍ د واکمنو له لوري قیدي او محدودي وي او له بل پلوه په مالي برخه کې ستونزې وي، نو زه فکر نه کوم چې په داسې وضعیت کې د رسنۍ فعالیتونو ته دوام ورکړي. زما هیله او غوښتنه به دا وي چې رسنۍ د رسنیو د قانون او بیان ازادي په چوکاټ کې د فعالیتونو دوام ته پرېښودل شي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد او په کابل کې د دوی د حکومت د ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو، خو هغوی د ده راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغان خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په غزنی ولایت کې یوازې 15 خصوصي رسنۍ فعالیت کوي. له دې اقدام یو اونۍ مخکې هم په غزنی کې د شمله او دهکده راډیوګانو فعالیتونه د طالبانو د حکومت لخوا له همدې امله درول شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه څوک خبرونه اوریدل شي په بخنه شي په دغه سیګنال کې د ازادي راډیو خبرونه وساتخ په خپله شوي وي. د سینډ بل کې د ازادي راډیو خبرونه سلیر وي ساته وساتي اوریدل شي. زموږ خبرونه زموږ پر وې پاړه باندې هم سلیر وي ساته دي. هر محل تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه واوري او زموږ وې پاړه ته سره ښکارا کړی. تر څنګه د ازادي راډیو ټولنیزو شبکو ته هم کولای شي څو کار کړی. یوه دم زموږ موضوعات په لیکلي باندې په تصویر شکل باندې وګوري په لیکلي ډول باندې البته ولولې از واتس اپ چینل محمد سره فالو کړئ. رابه شو د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د تیر شپې شل اوریزي سیالۍ د آیرلند لوبډلې تیر شپه په لومړۍ شل اوریزي سیالۍ کې چې له افغانستان سره یې دروانو سیالیو له دریو سیالیو لومړۍ وه افغانستان ته ماتې ورکړ. لومړی په چا یعنی ټاس د آیرلند لوبډلې وګټ افغان لوبډلې وګټ او آیرلند ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. که سم آیرلند وتوانی چې افغانستان ته د 150 منډو هدف وټاکي خو افغان لوبډله بیا ونه توانی دا دغه هدف پوره کړي. په اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ چې ورسره میوزیک هم مل دی.
د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان ته د 33 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. یاد سیالي چې د جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماسخوتنه 3:30 بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. په چې افغانستان ګټلې وه خو توپ اچول یې انتخاب کړی و. د آیرلند لوبډلې د خپلې توپوهنې په پاړۍ کې 179 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې لپاره په توپوهنه کې هری ټاکټر خزلېدلی و چې په 55 منډو ناسوځېدلی پاتې و. د افغانستان لپاره بیا راشد خان خطو پچونه وکړه. هغه د 19 منډو په بدل کې درې لوبغاړي وسوځول. په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې په لومړي ځل لوبېدونکي لوبغاړي ننګیالي خروټي بیا په څلور اورونو کې 14 منډې ورکړې او دوه وی لوبغاړي وسوځول. په افغان توپ اچونکو کې د غراز نوین الحق خونه لوبید. هغه په څلور اورونو کې 250 منډې ورکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځاوه. د افغانستان د توپوهنې پیل د ازل رحمان الله ګربز سره صدیق اتل وکړ. ګربز په لومړي توپ وسوځید او اتل بیا په یوه منډه خپله وکټ له لاسه ورکړه. په اتل پسې عظمت الله مرزه هم په صفر خپله وکټ له لاسه ورکړه. نوې وکټ ساتونکي توپوهنکي محمد اساق یوه شیبه لوبه چټک کړه خو هغه هم تر 2.5 منډو جوړولو وروسته آوټ شو. په دې سره د افغانستان ټول لوبغاړي د 19 اور په څلورم توپ وسوځیدل او 111 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په لومړي ځل لوبېدونکي اجازه احمد جی 14 منډې کړې وې خو ننګیالی خروټه بیا په صفر سوځیدلی و. د آیرلند په توپ اچونکو کې بن وایټ څلور، جاش لټل درې او مکارټي دوه لوبغاړي وسوځول. د ورېدې چې دواړه لوبډلې به دویمه شل اوریزه سیالي د روانې میاشتې په 19 نېټه د راتلونکي یکشنبې په ورځ ترسره کړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هند هغه قانون ته اجرایه بڼه ورکړه چې پر بنسټ مسلمان مهاجرینو ته د هیواد تابعیت نه ورکول کی. د هند مسلمان لږ کې اندېښمن دي چې د هیواد صدر اعظم نریندرا مودی د هیواد د هندو په یو ملي یادګار وطن بدلوي. امریکا متحده ایالاتو په هند کې د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو د دې قانون په اړه اندېښنه ښودلې ده خو د مودي حکومت هغه دلایل رد کړي چې دا قانون تبعیضي رنګ لري.
د هند تابعیت په قانون کې د نوي بدلون لبخې د هیواد د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان هغو هندو، پارسي، سیک، جین، بودایی او عیسوي اقلیتونو ته سمدستي تابعیت ورکوي چې له 2015 میلادي کال مخکې هند ته کډوال شوي دي خو دې قانون د دریو واړو هیوادونو مسلمانان مستثنا کړي دي. منتقدان استدلال کوي چې دا قانون د دې یو بل ثبوت دی چې د نریندر مودی په مشه حکومت غواړي سیکولر هند په یو هندو هیواد بدل کړي او مسلمانان منزوي کړي. د قانون په نوي تعدیل کې هغه پخوانی قانون هم اصلاح شوی چې لمخې غیر قانوني کډوالو د هند تابعیت نشوي اخیستلی. د دې قانون تعدیل د می میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د واکمن بهارتیا جنتا ګوند د انتخاباتي مبارزو یو مهم ژمنه وه. د قانون په 2019 میلادي کال کې پارلمان تصویب کړ او هغه مهال لانجې وپارولې چې د مودي حکومت له مرګونو اعتراضونو وروسته د هغه تطبیق وځنډاوه. د هند د ټولو مذهبونو معترضان وایي چې دا قانون د یو سیکولر هیواد په توګه د هند بنسټ کمزوری کوي. مسلمانان په ځانګړي توګه اندېښمن دي او وایي دولت د دې قانون په پلي کولو سره کولی شي دوی منزوي کړي. د هند بشري حقونو د څار او عفو په نوم مدافع ډلې د دوشنبې په ورځ وویل چې دا قانون د مذهب پر اساس له خلکو سره تبعیض ته مشروعیت ورکوي. په نړیواله کچه هم د دې قانون په وړاندې اعتراضونه شوي. متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د دې قانون د تطبیق څرنګوالی څاري. د بهرنیو چارو وزارت ویاند مکیو میلر د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل مذهبي ازادیو ته درناوی او د قانون له مخې له ټولو وګړو سره یو شان چلند په ټولو ټولنو کې د دیموکراسۍ اساسي اصول دي. خو د مودي حکومت دا خبره چې ګنې دا قانون تبعیضي چلند کوي ردوي. هندي چارواکي وایي دا قانون پر هغو کسانو چې له پخوا د هند تابعیت لري او په هند کې پر زیږیدلو وګړو اغیز نه کوي، بلکې د دوی په وینا د هغو مذهبي اقلیتونو دفاع کوي چې له ځورونو او شکنجې څخه تښتي. په هند کې د مسلمانانو یو لوی اقلیت اوسي چې شمېر د هند په څه باندې 400 میلیون وګړو کې 200 میلیونو ته رسیږي. مسلمانان د هند په تقریبا ټولو سیمو کې اوسي. خو د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې په 2014 کال کې د نریندر مودي له واکمنېدو وروسته د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې ګڼې حملې پرې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
که څه هم د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې بیلابیل راپورونه ښیي چې افغانستان د طبیعي پیښو له امله چې وچکالي هم برخه ده یو له اغیزمنو هیوادونو دی چې په لومړۍ تر 15 درجې په هیوادونو کې راځي. تر خواهی په افغانستان کې هم بزګران او کاروندګر د وچکالۍ له امله شکایتونه لري. قندهار یو له هغو ولایتونو دی چې وچکالۍ سره مخامخ دی. هلته یو شمېر کاروندګر وایي روانې وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخ کړي دي او دا مهال کاروندې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي چې له امله یې دوی اړ دي نور سیمو ته کډه وکړي. دوی د طالبانو له حکومت او مؤسساتو د اوبو د لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د سیلابي اوبو د مهار او تر ځمکې لاندې د اوبو کچې لوړولو لپاره یو یو چک ډیم جوړیږي چې په هر یو یې 3 میلیونه افغانۍ لګښت راسي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي اج جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شاخبري اخته دی، خو د وچکالۍ لامل خپل دغه کار په شزله نه کوي. دی وایي د تیرو څو کلونو وچکالۍ لامل باغ سخت زیان لیدلی او که سږ کال هم وچکالۍ دوام وکړي نو اړ دی چې له بېخه یې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه د بندونو د جوړولو او ژورو څاګانو د ایستلو غوښتنه کوي.
باغونه مو داسې وینه چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کارګر دی، ټول بیکاره په کلی په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه څه څه ورکي؟ هغه د دې چې اوس داس ما باغ دی دادی زه دغسې پروت دی، د اوبو د نشتوالي څخه پروت دی چې اوبه نسته مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه هغه په څلور انچ اوبه درلودې هغه پر یو انچ ولاړې دي، نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي، زموږ څخه ډېر مصرف.
په کندهار کې د نور ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه ورځ تر بلې مخ پر کښته روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به یې شاړې پاتې سي.
زما نوم عدلناچی دی، ولسوالۍ د دامان. هغه اوبه خوا دې کښته کېږي، خوا دې بعض ګرده کښته سولې، یا نورې برمې ونه وي، یا د نورو برمو وس نه لرو، دغه دې اوبه مو وس هم کښته دي، کار نه راته کوي چې بله برمه ونه وو یا دغه ونه وو. د اوبه خو ډېرې کښته سوي دي چې مقصد مخه په 30 متره اوبه راکولې، اوس پر 80 متره اوبه برما کم یونیک
مانو محمد نبی دی دامن د ولسوالی اوسیدونکو یم راتلونکو کال به بزګران دی د سړیا سره مخ شي کدو به کمی و بارانونه نو بزګران به ډیر د سړیا سره مخامخ شي راتلونکو کال
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤل وی پلان لري چې د سیلابي اوبو د مهار او ترنځکی لاندې د اوبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د 3 میلیون افغانۍ په لګښت یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وی دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار موسسات هم د نورو چکټمونو د جوړولو پلان لري او په روان 2024 کال کې د اوبو د مهار یویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې 19 ولسوالۍ راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوی دی، په هر ولسوالۍ کې به چکټمونه جوړیږي د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې. همدارنګ د موسسات ته خاص هم د ارغسان په ولسوالۍ کې، د شوراوک په ولسوالۍ کې، همدارنګ د شاولکوټ په ولسوالۍ کې، د خاکریز په ولسوالۍ کې 3 دانې پیل حلال ته اوس کارونه جریان لري شروع دي. او په غورک ولسوالۍ کې هم موږ چې ډېر وچکلي ځپلې ده پلان لرو چې هلته هم موږ 2 چکډمونه جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالۍ دغه ولایت د نورو ولسوالۍ په پرتله زیاتې وچکالۍ ځپلې دي، آن په ځینو سیمو کې خلک کډې کولو ته مجبور سوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له همدي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته ورکېدلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري او زموږ پروګرامونه تعقیبوي. د ازادي راډیو خبرونه یې 24 ساعت واوري او د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو او بدلونونو ځان خبر کړي. ستاسو پیغامونه هم را رسیدلي. ل خبراوي وړاندې یادونه کوم چې خپل پیغامونه ازادي راډیو ته زموږ واتس اپ شمیره باندې راولېږي. هغه واتس اپ شمیره چې د همدې پیغامونو په پای کې خبريږي له ځان سره یاداشت کړئ او خپل پیغامونه د همدې لارې موږ ته راوستل. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې درته خپرو کړو. راځئ چې ستاسو پیغامونه واورو.
سلام رادیو آزادی است. سلام خدای خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سا مخامخی دادره کالا کیج در طالبان غلی دی مون تقاعد نرکی مون خود نه چول کرده، نم چپاول کرده، نم سوک واجلی دی، نم خیانت کرده دو ملکتا، نه جاسوسان و غلامان و در تقاعد پیسیم ولی نرکی خود نشر کرده چرای کپلیاز خدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سوالی څخه پیغام ته پریږدم. نو ز لازمي چې د هلرم سیمه پیغام نشر ک تر لوړپونو چارواکو په هله باندې سی ورسی. ځکه د انجنیر کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي په اړه د امبای څنګه شاو خلاصي. ځکه کنارنه ذکر حق لري، خجنم دې ذکر حق لري. خدا پاک دې خجنه او کنارنه په دواړو پرس کړای ده. نو به یې زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دا شیخ صاحب دې امیر المؤمنین دې پاتای خو په څنګه کې دې د دولت په یحار مزوم ملت زه څو کوو دا شیخ خو په څنګه کې راو موږ نو په زبرې کاله د مخه پر دا غواني خلک لاندې د نن په پر دا کالدار خلک تکو دا څنګه اسلامت دی؟ دا څنګه کورونه چپکو خلک کسوي خلک ورکی یو سړی دوا مزاغ نه سولې د خیری نه جای نه چات خلی شات او بل څه خل د ژوند نور دی زار دا څنګه اسلام دی؟ دا څنګه دی د قران علمان خلق یه دری بدرسه خلق یه خوارزارسه خلق دما شام دولی نداری کسیر چوک وایی که داز مر مخالیف هایی که او گره دما یه گیر نده تکاوتی هم نکنده هم ده ده یه ما شام نورکی ورور ده 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 بس خبال پرزانی خبال آغوانی لری تا تنور تنزم اینی شکا و دی سنور دا جیم از نم دلت را دی چوک تو اللہ کار و سلاح تو سلاح
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
بلې و پر همدغه واتس اپ شمیره باندې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه راواستوئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په 24 ساعته خپرونه کې هر یوې خپرونه کې چې وي هغه درته خپارو کړو او ساسي غږ په مستقیم ډول د ازادۍ راډیو خپور شي. مخکې له دې چې دویمې نیمې ته ولاړ شو او د ازادۍ راډیو اونیزه خپرونه تاندې څانګې پیل شي، وخت په افغانستان